نن د خالی ورځو د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 3 منټه ده. په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوه د شاین بنریما او تاسو ته دغه یو ساته خبري خبرونه کړکلې. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نن راپورونه تبصرې لرو. زمونږ دوه ونیزه خبرونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی عصر کې به هم اوري. پړم به د اسلام ممننا د دې وخت خبرونه. د خیبر پختونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت څخه غوښتي چې په بهرنیو هیوادونو کې کارکونکو پاکستانی مزدورانو باندې د ایرپورټ ټیکس ختم کړي. د بې پولو ډاکټرانو ډله وایي په کندوز ښار کې تیره شپه دوی په یو هسپتال هوایي برید کې د دوی د عملیې درې کارکونکي وژل شوي او ډېر شلادرکه دي. او د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې په کندوز کې وروستۍ جګړې انساني ناورین رامنځته کړي. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو د یو قرارداد لارې له مرکزی حکومت څخه غوښتي چې په بهرنیو هیوادونو کې کارکونکو پاکستانی مزدورانو باندې د ایرپورټ ټیکس ختم کړي. پرون د اسمبلی په غونډه کې د قرارداد د کامی وطن ګوند یو مشر سکندر شیرپا وړاندې کړو. په دې موقع اسمبلی ته په خپله وینا کې نوموړي وویل
چې دا کوم پاکستانیان واپس راځي نو په هغوی باندې پر پیسنجرس ټیکس لګولی دي. نو په کار پر ده چې موږ فسیلیټیټ کړو د هغې په ځای موږ په ټیکسونه لګول لګي.
سکندر زیاته کړه چې پاکستان حکومت له بهره پر راتلونکو پاکستانی مزدورانو کې د 200 پر سر د 800 روپو پورې نوی ټیکس لګول پیل کړي، کوم چې د په خبره ډېره لویه ناانصافي ده. لا هم به پاکستان حکومت پر دې اړه څه نه دی ویلي. د خبر پښتونخوا د بلیتی حکومت غړي وایي د څلورو میاشتو تیرېدو باوجود دوی ته واک نه دی سپارل شوی او نه هم فنډونه ورکړل شوي دي. په خبر پښتونخوا کې روان کال په 1 جولای په ترسره شوو بلیتي انتخاباتو کې کامیاب شوو ځینو ناظمانو، مرستیال ناظمانو او کونسلرانو پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې تر اوسه دوی ته خپل کار او محکمې نه دي په ګوته شوي. بلکې د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر اهم تیره ورځ مشال ډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې د ګډوډۍ له کبله بلدیاتي حکومت ته په فنډونو ورکولو کې ځنډ راغلی، خو د په خبره دغه مسله به ډېر زر حل شي. د شمالي وزیرستان رزمکر کاله چې په سیمه کې د ناامنۍ ولود جی بند شوی و شپږ کاله پس بیا پرانستل شو. چارواکو مشال ډیو ته ویلي چې په سخته سیکیورټۍ کې په 40 ګاډو مشتمله د زده کوونکو قافله پرون ماښام ناوخته رزمک ته رسیدلې ده. د رزمک اوسیدونکي ملک جلیل خان مشال ډیو ته وویل چې د یاد کیډر کالج پر خلاصېدو د سیمې خلک ډېر خوشاله دي او زده کوونکو یې تود هرکلی کړی.
چینن زمړه د خوش خبره خبره د شیر د زم د قربانې سړی کړي په ګور جاوا چلی اجلو یا لا جشن په غاښ بنا شوی وای راز ماکس شمالي وزیرستان شي.
د رزمه کوسیدونکو له حکومت غوښتي چې په رزمه کې کالج کې د دوی کوټه ور زیاته کړل شي. د کالج په 2009 کال کې د نامنې لوجه لومړی په خبر ته ورسته بیا نوخار ته منتقل کړل شوی وو. تحصیل مشال لري خبرونه اوري. د بې پولو ډاکټرانو ډله وایي په کندوز ښار کې تیره شپه دوی په یو هسپتال هوایي برید کې د دوی د عملیې درې کارکونکي وژل شوي او ډېر شلادرکه شوي دي. یادې ډلې نن ویلي دي په دغه هوایي برید کې د دوی د کارکونکو او مریضانو وژنې دوی ته غټه صدمه او کندوز کې د درملنې کار ته لوی تاوان رسولی. دا د هوایي هسپتال پر داسې وخت د یو مستقل هوایي برید ښکار شوی چې دا مهال طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په ملاتړ د ناټو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. ناټو ویلي دی کېدای شي چې د برید ذمواري پر دوی راځي. دوی وایي امریکایي ځواکونو په کندوز کې په ځایي وخت په باندې 2 بجې د هغو کسانو پر ضد هوایي برید ترسره کړو چې په وسته یې خطر جوړوو. کېدای شي دوی وایي کېدای شي په دغه برید کې په خطایي سره هسپتال ته هم نقصان رسېدلی وي. ناټو زیاتوي د پیښې پلټنې یې پیل کړي دي. افغان چارواکي دا کوي چې د کندوز په ښار کې یې تیره شپه د عملیاتو پر مهال 1 مشکوکو طالبان وژلي دي او 10 یې نیولي دي. د کندوز ښار د ګل په ورځ طالبانو ونیو او یو ورځ وروسته بیا افغان ځواکونو هلته د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل. د کندوز امنیه قومندان تیره ورځ مشال ته وویل چې د دوشنبې له ورځې را په دوی خوا په کندوز کې د وژل شوو مشکوکو طالبانو شمېر 300 ته رسېدلی، خو طالبانو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې په کندوز کې وروستۍ جګړې انساني ناورین رامنځته کړې. دغه کمیشن ویاند رفیع الله بیدار نن مشالې ته وویل چې په کندوز کې د جګړې پر مهال وسلوالو مخالفینو سلګونه بېګونه خلکو ته مرګ ژوبله اړولې او د بشري حقوقو ضد جرمونه یې ترسره کړي دي. د افغانستان د بدخشان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو مول شه والی له خپلو څلوېښتو ملګرو سره په هوایي برید کې وژل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي دغه کسان د جمعې په ماښام د بدخشان د بهارک ولسوالۍ په مربوطاتو کې وژل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي تېر ورځ مشال ورته وویل د طالبانو مول شه والی کاری فصیح الدین نومېده چې په بدخشان کې یې په زیاتو جرمونو کې لاس درلود. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام د څلور کلنی بحران په باب د روس او وروستي نظریات رد کړ او ویل لکه څنګه چې کرملین فکر کوي چې هر څوک د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي هغه ترهګر دی خو دا په خبره داسې نه ده. اوباما چې پرون په واشنگټن کې خبرې کولې وویل د شام په مسله کې د روس چلند د تباهۍ پر لور تګ دی. نوموړي زیاته کړه چې د روس لخوا په بریدونو کې د داعش او القاعده وسلوالو پر ځای د منځلارې اپوزیشن وسلوال په نښه کیږي. د برتانیا استخباراتي ادارې وایي په شام کې تر اوسه د روس لخوا یوازې 15% هوایي حملې د داعش او نورې ټولې د منځلارې اپوزیشن پر ضد شوي چې پکې ولسي وګړي هم وژل شوي دي. او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند وایي هغه محلي انتخابات چې ټاکل شوي روانه میاشت په یوکرین کې وشي ښایي د یوکرین په ختیځ کې له روس پلو بلتون غوښتونکو سره د کیب د کړکېچ له کبله تر 2018 کال پورې وځنډېږي. دا و تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال لرونه اورېده چې استرار عالم مومن وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورېدل شي. پښتونخوا اسمبلی په ایرپورټونو باندې په مسافرو د لګېدلې ټکس پر ضد قرارداد منظور کړی دی. په دغه موقع د قامی وطن ګوند سکندر شرپا وویل د سینیټ د مواصلاتو قائمه کمیټې مشر وایي حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري په لړ کې پښتونخوا او بلوچستان لپاره پنګې نه دي بیل کړې
او غیر نصوص طریقہ باندې دغه کار شروع کړی دی. پر هغه روډ باندې چې کم دی وعده کړی دا ایور چې فند هم دادا راداري په مټ کې نه دی.
ځای خلک وایي په خیبر ایجنسی کې د ملیریا ناروغي ډیره شوې ده.
ما په خپل دوازه له ملیریا تیر کړه اوس وفته محکمه تیر شو بای وکس او محکمه فلسفره مو دواړه قسمه ملیریا مشته وړه هم ده.
زمونږ دو ونیز خبرونه د نړۍ رنگونو مدرسې په اوسنی اثر کې به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره اوس. راز زمونږ دومبه موضوع تا دغه د خیبر پښتونخوا اسمبلی قرارداد د قرارداد چې 13 ورځ د قامی وطن ګوند پارلماني مشر سکندر شرپا وړاندې کړ. په دې کې غوښتنه شوې ده چې د بهر هیوادونو څخه راستنیدونکو مسافرانو باندې د ایرپورټ باندې لګول شوی ټیکس ختم کړي شي. په دغه غونډه کې د دیر نه نوې ټاکل شوی غړي صاحبزاده ثناء الله د خپلې چوکۍ سوګند هم پورته کړ. زموږ همکار غلام غوس د اسمبلی غونډې له ورغلي وو دغه ځینه راپور راکړي.
دغه قرارداد د قومي وطنګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو اسمبلی ته وړاندې کړو او د دغه نوې ټیکس په لړ کې سکندر خان شیرپا وویل
ډېر خلک چې دي هغه د مزدورۍ لپاره مختلف ممالک ته تللي دا وروستو یو څو ورځو کې فیډرل ګورنمنټ یو ټیکس لګولی دی چې دا کوم پاکستانیان واپس راځي نو په هغوی باندې پر پیسنجرس 8,500 روپیه ټیکس لګولی دی. اسیم کوګورې نو په ایرپورټ باندې هغوی سره رویه مونږ نه مناسب وي او ډېر خلک چې دي هغه دا شکایت کوي چې هغوی سره هغه کارته دغه نه کېږي ښه ورتاو نه کېږي نو په کار پر راځه چې موږ یې فسیلیټیټ کړو.
تیره ورځ د اسمبلی په غونډه کې د دیر په پی کې درې نویمه حلقه د جماعت اسلامي په مقابله کې د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ کامیاب شوی د اسمبلی غړي صاحبزاده ثناء الله د خپلې څوکۍ سوګن هم پورته کړو او په بر دیر کې په دغه حلقه ډیره مدپس جماعت اسلامي ته د ماتې ورکول کولو په لړ کې صاحبزاده ثناء الله د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل
هغه دی والی بدلن چې کوم زما د دې او د صبح په منځ کې حیرو دا کوم جماعت چې هغه د خوشحال پاکستان او د اسلامي پاکستان خبره کوي نه د هغه حلقې عوام د دې عوام خوشحال دي خو د اسلام په سترګو ولیدل چې دې ټول پاټۍ په دې یو خیر جاده باندې چې ازادي غوښته ازادي ورته ملاو شوه او د پی پی نه فکري خلکو یو منجات مناو کړی تاسو وکتې جناب سپیکر
صاحبزاده ثناء الله د عوامي نېشنل ګوند مسلم لیگ نون جمعیت علماي اسلام او د دیر د تحریک انصاف د کارکونانو څخه هم مننه وکړه کوم چې د خپل ګوند د مشرانو د پیښلې مخالف په زمینی ټاکنو کې د جماعت اسلامي په ځای د هغه ملاتړ کړی وو. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان رزمګ کیډټ کالج په کال ورستو بیرته پرانستل کیږي. چارواکي وایي په دې لړ کې د زده کوونکو یو قافله رزمګ ته رسیدلې ده. دغه کالج په 2009 کال کې د ناامنۍ له وجې بند کړل شوی و او لومړی پېښور ته او بیا ورستو نوخار ته منتقل شو. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات هم لا جاري ساتلي دي. په دغه اړه باندې عمر دراز وزیر د نورو معلوماتو سره.
چارواکی وای سلور ویش گاډو باندې مشتمل قافله د کیډر کالج رزمک زکون کی د سخت امنیتی تدابیر لاندې رزمک ته ورسول شول او هلتا امنیتی ځواکونو او ځایی خلکو ورته هر کله وویلو او ننداره ته ولاړول. په دې موقعه امنیتی ځواکونو د کیډر کالج زکونکو په حفاظت سره رزمک ته رسیدو لپاره سخت امنیتی ګامونه اخستی ول. پولیټیکل انتظامیه چارواکی وای انتظامیه غواړي چې سیمه کې زر تر زره امن او خوشحالي راشي. چې رزمک کیډر کالج د غلطا بیرته خلاصې دل هیوا د امن نشانی ده. دوی وویل فوز هم په دې کې مهم رول لوبولې او هڅه کړي چې د غلطا ټولې تعلیمي ادارې فعال کړي. د رزمک اوسیدون کې عاشق نور 13 شپه د ټلیفون د لارې مشال ته وویل دوی ډیر خوشاله دي او د زده کوونکو قافلې لیدو لپاره خلک په ننداره ولاړ دي.
کالج باندې خلک ډیر خوښ دی. ډیر ورته پتہ بده جشن دی او ډیر نیمګنه دي. انتظار و دا ورځ د انتظار و د کالج روانه ده. کالج یې خبر و هره کې ده. ډیر می ساغه وخت نه بیا ورکو چې جامخ شه په امن او خپل لاغه ورځ دی ان شاء الله روانه دي. دا د امن نشانی دي چې دا د دروازه کې او سی بیا په وطن ابو دی روسی تعلیم وي. خلک په چک دی وطن سره لندوري کو په جشن دی او
ملک جلیل خان وای رزمک کیډر کالج د دوی ترقی او امن نشانی ده او دوی دا غوښتنه هم کړي چې یاد کالج کې مقامی زده کوونکو لپاره سیټونه زیات کړل شي چې د سیمې زیات زده کوونکي د غلطا زده کړې وکړي.
چینن زمړه د خوښ خبره خبره دوه شیر په دغه موږ د قربانې سړی کړي په ګور جاوا ځلې اجلې حالات جشن په غاښ بنا شوې وره ماکس شماري وزیرستان شي دغه نه میر ډېر مخشنا ولښت او مېد هاو چې دغه سره د ویزا علاقې چې موږ دوه ډر په مخ وروړای شي ترکه ان شاء الله هر چته ملاوي دي. په دغه موږ د میز د حکومت داری کوښ هداي میر مشا جنل سره غلای گورنر صاحب غلای وو بیا دغه میر سره دا وادي هاو کړل چې تاسو میز کټا جوړ تاوی او تاسو خصوصا په چار د بالکل چې پارزنده دی را کوې ځکه چې دا حق د می جوړی شي په علاقې شلا کوشش دا وره هر ها خیر ها وس امن دای بخشه او امر کایم دای بخشه یدا شکر امیر د خاص د گورنر صاحب نه هغه وادي نش ایراغ او یاد جنرال صاحب چې کیمر غلایم دغه نه
یاد دی وی چې روان کال مې میاش کې د خیبر پختونخوا گورنر کیډر کالج رزمک د نوخار نه شمالي وزیرستان رزمک ته بیرته منتقل اولو احکامات جاری کړي ول او کال 2009 هم کې کیډر کالج رزمک د خراب حالاتو په وجه د شمالي وزیرستان نه پیښور او بیا نوخار ته په ارزي توګه منتقل شوی وو. کیډر کالج رزمک کال 1978 کې د شمالي وزیرستان رزمک په سیمه جوړ شوی چې د پاکستان ګوډ ګوډ نه پکې ځوانان زده کړې کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
عمر دراز وزیر راپور راکو. اوریدونکو اوس رازو بلدیاتی انتخابات او دغین رستو چې کوم بیا بلدیاتی نظام جوړ شوی دی په خیبر پختونخوا کې. دغه نظام سلور میاشتې وړاندې منتخب شوی دی او په دې کې د ضلع او د تحصیل چې کوم استازی منتخب شوی دی یغی دا وای چې موږ تخپل اختیار نه دی معلومو او سوای حکومت را ل مالی مرسته هم نه راکی. بیا حکومت دا وای چې دغه مقامی حکومتونو ته به ډیر زر مالی مرسته ورکیو دی خپل کار پیل کی. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور حال راکی.
خیبر پختونخوا کې په 13 جولای شوی بلدیاتی انتخاباتو کې ټاکلې شوې د صوبې بیلابیل ضلعو ناظمان، نائب ناظمان او کونسلران وایي چې د څلورو میاشتو تیرېدو وروسته هم تر اوسه پورې د دوی لپاره رولز آف بزنس نه دي ورکړل شوي او دوی د خپل واک اختیار او محکمونه هم نه دي خبر او نه ورته د قانون لپاره پنګې ورکړل شوي دي. دې لړ کې د چرسدې ضلع ضلعي ناظم چې هم د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټکټ منتخب شوی دی فات خان مشال لیډو ته وویل چې تر اوسه نه دوی ته پنګې ملو شوي دي او نه دوی ته رولز آف بزنس یعنی د خپل اختیاراتو او محکمو تفصیل، نو ځکه دوی لا تر اوسه پورې څه قسمه کار نه دی شروع کړی. ولی هم پدې لړ کې چې کله د جماعت اسلامي لخوا د خزانه د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر مظفر سعید په وینا هر څه تیار کړی شوی دی او ډېر ژر به د ضلعي حکومتونه خپل کار پیل کړي.
کوم هدا پورې چې د ډیلی خبره ده نو اوسه خبرې څه مشکلات څه بد انتظامي د الیکشن په دوران کې راوچتې شوې هغې په وجه باندې ری الیکشن او مختلف وجوهات راشي. لږ ډېر د صوبه یو حکومت انټینشن داسې صحیح نشته چې ګنې ډیلی دی وشي.
د پام وړ ده چې په ټوله خیبر پښتونخوا کې د روان کال په 13 جولای دغه بلدیاتي انتخابات شوي وو او خوشا یو میاشت وړاندې دغه ټولو منتخب شوي نمایندګانو د خپلو سوکو سوګندونه هم پورته کړي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په کرم ایجنسی کې د قومي اسمبلی د 13 حلقې ولس نږدې د 2.5 کالو راهیسې په قومي اسمبلی کې خپل نمایندن لري. د کال 2013 په ټول ټاکنو کې د ناسم امنیت له وجې حکومت په یاده حلقه ټاکنه ځنډولې وي، خو له دغه سیمې سیاسي غړي وایي چې په کرم ایجنسی کې تر ټولو قبایلي سیمو ښه امن ټینګ دی، نو باید دغلته د انتخاباتو شي. په دې اړه له زلان یوسفزي نور تفصیل اور.
د کرمی جنسی د قومی اسمبلی ته 13 حلقې څخه پخوانی غړی منیر اورگزی وایي چې د 2013 کال په ټول ټاکنو کې حکومت په یاد حلقه باندې ټاکنه د ناسم امنیت له وجې ځنډولې وه. نوموړی دا هم وایي چې په 2013 کال کې هم د کرمی ایجنسی د امنیت وضع دومره ناسمه نه وه چې ټاکنې پکې نشوي ترسره کېدی او اوس خو یاد حلقه کې مثالی امن قائم دی، خو له دې باوجود هم حکومت په دغه سیمه کې ټاکنه نه کوي.
پاکستان کی چرچا نشتا کرمی کے اس مثالی امن جمہوری حق تھا، انسانی حق تھا، فنڈامنٹل رائٹس یا ٹول خیر پرزی کی شدید الیکشن کمیشن اب خپل رول نہ ادا کئی تیرا دا مجبور کی چرا بھائی تو سو چک ذمہ داری ہم نہ خلی یعنی اس اوپر چو من دا نہ نہ کمی تاری واجب میں الیکشن نکی.
لخبری جنسی د قامی اسمبلی غړی شاجی ګل افریدی وای چې د قبایلی سیمو اولس هسې هم نا امنه زپل دی او د دې برسیره د کرمی ایجنسی خلک له عوامي نماینده او له بنیادی حقا محرومه پاتې کول ظلم دی.
زموږ خلکو ته چې څومره تکلیفات او څومره ضرورتونه دي زموږ چې په دنیا کې به بل چاته نه وي او هغه د یو نمایندګۍ نه محرومه ساتل یو ډېر غټ ظلم او زیاتی دی. زموږ چې څومره ظلم دی چې هغهلته الیکشن وشي او هغې علاقې نه نماینده راشي نو چې کوم هغهلته خلک د څه ستونزو سره مخامخ دي فکر چې ټولې مسالې خو یې نه حل کېږي خو کم از کم هغه سور څه به ورته میلاو شي خپلو مسالو حل کېدو لپاره.
منیر اورگزی وایي چې په کرم ایجنسی کې د ټاکنو کولو په اړه یې ډېرو حکومتي ادارو ته درخواستونه کړي دي خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې.
دعا کول مسلسل الیکشن کمیشن ته ار دی میشتي بدلونی ما حکومت مو زه خصونی وکړي او حکومت ار دی دری میشتي بدی میټینګ مو کی بیا فیصله وکړي سره و سره ټیک نه دی نه الان کې هیڅ خبره نشته ټول فاټه کې کوم کوم ځای کې کوم باندې سره الیکشن شي هغه مقابله کې مو راخو دا سهوله کې سو بس کاسي بس دا خبره دي سو یال نشو کوي.
خو بیا د قومي اسمبلی غړی شاجی ګل افریدی وایي چې په دې اړه یې وړاندې هم غږ پورته کړی دی او د قبایلي اولس د حق لپاره به د قومي اسمبلی په تل بیا هم غږ پورته کوي.
موږ به حکومت حکومت ته په فلور باندې دا خبره کوو. نو خو په هر فورم باندې مونږ دا خبره کړې ده چې مونږ د فاته دوله سیټونه دي. یو سیټ ته مونږ د پاره ډېره لویه خبره ده که پرایم منسټر سره وي ملاقات وي، که پرایم منسټر په فورم باندې وي، که په فلور باندې وي، که په هر فورم باندې مونږ دا خبره کوو، او چې څومره زر کېدی شي نو مونږ به په خپلو کوششونو باندې هلته الیکشن وکړی شي.
د پاکستان د آئین آرټیکل 224 تر مخه د قامی او یا هم د صوبایي اسمبلی سیټ لشپېتو ورځو زیات خالی پاتې کېدل غیر آئینی دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوس ورځو خیبر قبایلی سیمې ته چرته چې د جمرود خلک ګیله مند دي چې دلته یو ځل بیا د ملیریا ناروغي په خورېدو ده، او د مخنیوي لپاره سم انتظامات نشته. دوی وایي چې باید دلته د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي لپاره خلکو ته دوایانې ورکړل شي او د ماشو ضد سپرې دې هم وشي. په دغه اړه باندې فرهاد شینواری راپور راکوي.
د خیبر جن سید جمرود خلق وای چې دلته د ملیریا ناروغي زیاته شوې ده او په لسګونه خلق ترې متاثر شوې دي. په دې حقلا د جمرود سیمې او مشر احمد شاه مشال ریډیو ته وای:
ما په خپل دوازه له ملیریا تیر کړه، اوس یو هفته محکمه تیر شوه، بای وکس په محکمه فلسفره مو دواړه قسمه ملیریا شته وړ هم ده.
او د جمرود سیمې او تن نور مراز وای چې دا ناروغي وس دلته په هر موسم کې موجوده وي او خلک ترې متاثر کیږي.
دا کومه ملیریا چې دا کنه دغه نه بس هغه بیماری جوړه شوه همیشه لپاره، هر وخت یې هر موسم کې چلی، وجه دغه دا و چې انتظام نشته.
او د جمرود یو بل تن اسد الله د ملیریا ناروغي د خورېدو په حق لوای:
او ملیریا لکه ډېر زیات مریضان راځي چې هر ډاکټر لته لاړ شي، که کلینیک لاړ شي، که اسپتال لاړ شي، نو زیات تر ملیریا ده.
په جمرود کې د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي په حق له مشکله د جمرود مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر نصرت شاه سره خبرې وشوې. نو دوی وویل:
ملیریا وکی جمرود سیمه کې ډېره زیاته ده، چونکی بجلی نشته او دلته اویرنس دومره نشته چې ملیریا څنګه پیدا کیږي. مین وجہ خود ہم کم معاشے ہیں انافرین مسکیٹو چھو دے یہی اور اگے نوجوان بچہ ول دی اور دے پارا من کام تا نیٹو نہ ور کھڑی دی مچھر دانے چھو دے یہی اور دین علاوہ من کلا کلا من سپریم کو اور دسرا دین علاوہ یو مشین دے اگے دا فوک اگے چھی یہی مشین اگے پوجا پد من اگے یو دوه هغه سره مونږ کوو هغه سره دا شی مری وسه.
د خیبر جن سید د جمرود خلق وای چې باید دلته د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي لپاره مستقل بندوبست وکړي شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر جن سی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډ چپو 2013، 15,300، 15,000 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اوس ورځو کراچۍ ته چرته چې د اکتوبر په میاشت کې هم داسې ګرمي ده لکه څنګه چې د جون او جولای په میاشتو کې وي. د موسمیاتو محکمه وایي چې د ګرمۍ لوړه درجه د روانې میاشتې دوران هم د 30 ډیګري سینټیګریډ نه زیاته شوې ده. په کراچۍ او د سند په نورو ښارونو کې سږکال د ګرمۍ له لاسه په لسګونه کسان مړه شوي هم دي. تفصیل له اسلام آباد محمد عمران په دغه راپور کې راغلی.
د اکتوبر د میاشتې شروع کېدو سره سم یو وار بیا په کراچۍ ښار کې ګرمي زیاته شوې او د موسمیاتو محکمه وایي چې د ښار د ګرمۍ لوړه درجه به د میاشتې د نیمایي پورې 30 یا 30 نه زیاته وي. د موسمونو د بدلون په اړه معلومات جمع کولو څانګې یا کلایمیټ ډیټا پروسیسنګ سنټر د کراچۍ څانګې مشر نعیم شاه مشال ریډیو ته وویل چې د جون د میاشتې نه وروستو د ګرمۍ یو لړۍ په اکتوبر کې هم راځي. د کم دوران چې د ګرمۍ لوړه درجه د 30 ډیګري سینټیګریډ نه زیاتې دي شي.
دا چې دینو دا هو ګرمۍ به تقریبا په اکتوبر 20 اکتوبر پورې د شاندې وقفه وقفه سره ټمپریچر بروخه تزي او دا ټمپریچر تقریبا 40 پورې تلی شي.
بلخوا د کراچۍ اوسیدونکو وایي چې په خار یو واری بیا د ګرمۍ لړۍ خوره شوي او د موسم د اثر نه بچ کېدو لپاره یو شمیر احتیاطي ګامونه پورته کوي. ولې د غریبو مزدورکار خلکو لپاره د خپلو کورونو وتل مجبوري ده. د کراچۍ ښار یو اوسیدونکي عرفان الله مشال ریډیو ته وویل چې د زیاتې ګرمۍ له کبله دوی د خپلو کورونو نه بهر نشي راوتلی.
نن هم ډیره سخته ګرمۍ ده، موږ د خپل کور نه شو راوتلی، خو بیا هم مجبوري ده چونکی چې کار ونه کو کار روزګار ته لاړ نه شو، بیا هم نه کیږي د کور خرچی چی دی هغه نه پوره کیږي.
یو بل تن دولت خان مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل،
یو څو ورځې خو د اختر نه مخکې ګرمي وه، خو بیا په منځ کې د موسم له خټو اوس نن لږه ګرمي زیاته ده.
د یادونې وړ ده چې د تیزې ګرمۍ له کبله په کراچۍ کې د روان کال دوران د 1400 نه زیات کسان مړه شوي وو او تر 100,000 پورې وګړي متاثر شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
دا پاکستان سینیٹ دا موثرات و قائمہ کمیٹے مشر وائی حکومت دا پاکستان چین اقتصادی رہدارے پر لڑکی خیبر پختونخوا او بلوچستان څخه تیریدونکو لارې لپاره پنګې نه دی بیل کړې. لمشال ډو سره د مغرکی پر مهال سینیټر داود اچکزی ویلي حکومت په غیر محسوس طریقه د پنجاب په لار کار شروع کړی دی. عبدالحی کاکړ له نوموړي څخه پوښتلي چې د چهارشنبې په ورځ د کمیټې د شوي غونډې ایجنډا سوه
دا کمیټي خدا اوس جوړ کړی دا څلورم میټینګ دی چې موږ یې کوو. په دې میټینګ کې موږ د مواصلات د ګرد کال رپورټ غوښتی وو او خاص کر په هغه کې مې د راداري د پاکستان د چاینا د معنی د کوم رود جوړیږي د دې د درو میاشتو پروګرس موږ غوښتی وو چې په دې کې پرې څه کار کړی دی ضرورت پر په دا درو میاشتو کې. د درو میاشتو په پروګرس کې دی چې کوم نو چې دوی خپل دروس پورې چې دا کوم څلور میټینګ مشکل وو په هغه کې به دوی موږ ته وار په وار دا ویلي چې په دې کې موږ ویسټرن روټ ته وزیر اعظم ویلي دي چې په ویسټرن روټ باندې به موږ اول کار شروع کوو.
یعنی د لچینه چې کومه لار راځي اقتصادي رهداري غه کومه مغربي لار تر خیبر پښتونخوا تیریږي او بلوچستان گوادر ته ځي پر هغه به اول کار دوی دا اول شروع کوو خو هغه شروع سوی نه دی.
پر هغه باندې به اول کار دوی شروع کوي خو دا وزیر اعظم په د ګرد پاتیانو چې اجلاس راغوسی او په هغه کې دغه اعلان کړی او دا موږ په هر میټینګ کې موږ دا مخ ته ورته یو شی دی چې پر دې روډ باندې کوم کار کوي خو دوی به دا نه وایي چې موږ په دې روډ باندې کار نه کوو. چیئرمین ایم ایچ اے ہم سره دی اشرف تارڈ نیوز د دې مرشد اجازه د بریفینګ راکی او پاره کې د خپل په دا باندې ما دا او تکرار کړل چې ما په دا تیر میټینګ کې چې تاول په دې روډ باندې مشکار کوو او په دې باندې بمش اول ترجیح زموږ د مغربي روټي او په دې کې کوم د پیښې تیر پکې نو دا په پرم په میټینګ کې دا خبره دا چې په دې باندې مشکار کوو مال دا کار به تی کله کوو کله به شروع کوو خدا دې چې کوم کارونه تی شروع کړي دي پاره دې ورو د پاره یې ورته هم نه درتا.
شا نو د پنجاب پاړه څول ځکه اقتصادي لهر راهداري یو لار پنجاب هم دا غتم پیسې نه دي شول څه وکڅنګ
نه نه هغه به طریقې کار د خپل کړي دي چې دې په دا روټ کې دې خالي مفاجي کې د مو سره کوي او په غیر محسوسه طریقې ونه دي خپل هوشیاری د دې ځای کې ښکاره کوي چې دوی په دا کوم روټ چې دوی دا اوس دوی په پی ایس بی پی کې د پاکستان بجټ کې دوی دا پی سي ورته ایښي دي د پنجاب لپاره چې کوم روټ دی اوس فلحال دوی سر روپیه مکمل کوي او دلته په غیر محسوسه طریقه باندې کار کوي بعد چې دا ګرد سره کنیکټ کړي هغه روټ به پرېږدي.
یعنی ستاسو دا اندېښنه دا ده یا شکم دا دی چې حکومت د پنجاب لارې ته زیاته توجه ورکوي او په یو طریقه باندې هغه لار ته زیات اهمیت ورکوي؟
بالکل بالکل د دې وینه اوس په کاغذو کې خو چې دوی اوس دا شی ښکاره کوي نه او غیر محسوسه طریقه باندې دغه کار شروع کړی دي پر هغه روډ باندې چې کوم دوی وعده کړی ده پر هغه روډ باندې دوی ورته فنډ هم داده راداري په مټ کې نه دی شي نو او دا نن پر په میټینګ کې توازی کې چې دا یو وای د میټینګ منی چې نن تی موږ ستاسو خبرې کوي دا به هر میاشت موږ پر دې میټینګ کوو او هر درې میاشت بعد به موږ د دې کار پروګرس هم ګورو چې دا کار چیرې روان دی او په کومه طریقه کې.
مرکمه ورده داود چکزی چې زمونږ همکار عبدالحی کاکړو سره خبرې کولې. په پښتونخوا کې یونی میں بجے شوی دا د اسرائیل مومننا د دی وخت مهم خبرونه وو.
د خبر په خپله د اسمبلی غړو د یو قرارداد لاري له مرکزی حکومت غوښتي چې په بهرنیو هیوادونو کې کارکونکو پاکستاني مزدورانو باندې د ایرپورټ ټیکس ختم کړي. پرون د اسمبلی په غونډه کې د قرارداد د کمی وطن ګوند یو مشر سکندر شیرپا وړاندې کړو. د بیپولو ډاکټرانو ډله وایي په کندوز ښار کې تیره شپه د دوی په یو هسپتال هوایي برید کې د دوی د عملیې درې کارکونکي وژل شوي او دېرش لادرکه دي. دا اداره وایي هسپتال پر داسې وخت د یو مستقل هوایي برید ښکار شوی چې دا مهال طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په ملاتړ د ناټو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د خبر پښتونخوا د ولایتي حکومت ځنو غړو پر مشلو ته ویل چې د څلورو میاشتو تیرېدو باوجود دوی ته واک نه دی سپارل شوی او نه هم فنډونه ورکړل شوي دي. د شمالي وزیرستان رزمکړ کالج په سیمه کې د نامنۍ له وجې بند شوی و. پرون شپه کله پس بیا پرانیستل شو. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیشن وایي چې په کندوز کې وروستۍ جګړې انساني ناورین رامنځته کړی دی. دغه کمیشن ویاند رفیع الله بیدار نن له مشهد سره په خبرو کې ویل چې په کندوز کې د جګړې پر مهال وسلوالو مخالفینو سلګونه بې ګناه خلکو ته مرګ ژوبل اړولې او د بشر ضد جرمونه یې کړي دي. ایران د بحرین له یوه ډیپلوماټ وغوښتل چې د دوی له خاورې وځي. فارس خبرې جانس وایي یوه ورځ وروسته تر دې چې بحرین یوه ایرانی ډیپلوماټ ته امر وکړ چې له بحرین وځي. بحرین د اکتوبر په لومړۍ نیټه له تهران خپل سفیر وغوښت او له معنامه یې د ایران سفیر وویست او تهران یې تورن کړ چې په دغه هیواد کې یې په وروستیو بمي بریدونو کې لاس درلود. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام د څلور کلنی بحران په باب د روس روسي نظریات رد کړ. ویل لکه څنګه چې کرملین فکر کوي چې هر څوک د شام د ولسمشر ورسره د رژیم مخالفت کوي هغه ترګر دی خو د په خبره داسې نه ده.
مهم خبرونه به اورید اوریدونکو. اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خپرونې د نړۍ رنګونه. دا خپرونه تاسو لپاره زموږ همکار ګل ایاز وړاندې کوي.
د مشال اړې اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاز سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو خپرونو په شان په نننۍ پروګرام کې مودرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلائی ادارې ناسا نیو هورایزن خلائی جاز د پلوټو سیارې نوي تصویران ځمکې ته لیږلي دي. دغه خلائی جاز له تیر یوې اونۍ راهیسې ځمکې ته د تصویرانو د لګولو عمل شروع کړی وو. ساینسدانان به د دغه عکسونو په مرسته د لرې پرتې پلوټو سیارې جاج اخلي. په نوو تصویرانو کې په دغه سیاره غونډۍ، همواره ودانۍ او د واورې ډک غرونه کتل کېدای شي. د جولای له 14 نیټې راهیسې ساینسدانانو کوم معلومات راغونډ کړي ول. د هغې په اړه یې کمه تجزیه کړې ده، خو اوس نیو هورایزن خلائی جاز په دوامداره توګه د تصویرانو لیږلو عمل شروع کړی دی. یو ساینسدان ایلن سټرنډ وایي چې له تصویرانو نه ښکاري چې دا یو پیچلې سیاره ده او په نظام شمسي کې د دې ثانی نشته. په پلوټو سیارې جوړ شوي د واورۍ غرونو چتوالی تر یو نیم کیلومتر پورې دی. دغه غرونو ته سپټنیک پلینم نوم ورکړل شوی دی. د ساینسدانانو په اند د دې عمر یو کروڑ کال نه کم کېدی شي، خو په تصویرانو کې د تورې برخې تر اربونو کاله زاړه کېدی شي. دوه میاشتې وړاندې نیو هورایزن خلائی جاز پلوټو سیارې له ساتنه ډېره زیاته نږدې تیره شوې وه او په هغه وخت کې د خپلو مشاهداتو یوه ذخیره ځمکې ته لیږلې وه، خو اوس هم په دغه جاز کې ډېر زیات معلومات جمع دي. د روسي یو ستور مزلې په خلا کې تر ټولو زیات وخت تیرولو وروسته ځمکې ته استون شوی دی. و 50 کلن ستور مزل گینیات پالدیکا په خلا کې ټول 809 ورځې تیرې کړې وي. پالدیکا په اخري میشن کې په خلا کې 118 ورځې تیرې کړې وي. پالدیکا خلا ته 15 سفرونه کړي ول. د دې نوړاندې د روسي یو بل ستور مزل سیرګي کرکالوف په خلا کې ډیر زیاتې ورځې تیرې کړې وي. پالدیکا د روسي په فضائي ځواک کې کرنل وو. نوموړي خپل لومړی خلایي سفر د روسي خلایي مرکز میر ته کړی وو. پالدیکا لومړی خلاباز دی چې څلور ځلې د مرکزي خلایي مرکز مشری کړي او لز زله په خلا کې ګرځیدلې دي.
د
د موسمیاتو کارپوهان وایي چې په راتلونکو دوو کالو کې په نړیواله کچه په ګرمۍ کې ریکارډ اضافه کیدی شي. د برتانیې د موسمیاتو محکمې ویلي چې د گرین هاوس ګیسونو کې د اخراج له وجې ماحولیاتو ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی او په دې کې بدلون له مخکې نه روان دی. د دغه ګیسونو له وجې د ماحول قدرتي نظام متاثره شوی دی. ساینسدانانو د دې خبرې تصدیق کړی وو چې په روان 2015 کال کې د ځمکې درجه حرارت د نورو کلونو پرتله ډیر زیات وو. د کارپوهانو په خبره په نړیواله کچه د ځمکې درجه حرارت کې ډیر زیات بدلون رامنځته شوی دی، نو په دې لحاظ د ماحولیاتو یو نوی پړاو نه تیریږي. په چین کې د یو نوي تحقیق نه معلومه شوه چې هر ورځ 30 منټه په میدان کې لوبو کولو سره په ماشومانو کې د لری نظر کمزوري یا مایوپا شره کې ډیر زیات کمی راتللی شي. په دې تحقیق کې شپږو سکولونو ته تر 3 کالو پورې پر دې د عمل کولو ویل شوی و او د دې ګټورې نتیجې رامنځته شوې دي. کارپوهان وایي چې د لری نظر کمزوري کېدل ډیر عام شوی دی، خو د دې وجوهات تر اوسه پورې معلوم شوی نه دي. که څه هم دا یو مورسی ناروغي ده، خو په دې کې د ماحولیاتو عوامل هم شامل دي. د بلګې په توګه کمپیوټر یا په مطالعه ډیر وخت تیرول دي. تحقیق کوونکو ویلي دي چې هر ورځ 30 منټه د لوبو په میدان کې تیرولو سره د ماشومانو بینایي کې ډیر زیاته مرسته کولی شي. د یو نړیوال تحقیق تر مخه په سکولونو کې کمپیوټر او کلاس روم په ټکنالوژي ډیر زیات سرمایه کاری سره د طالب علمانو په کارکردګۍ مثبت اثر نه پریوزي. ارګنایزیشن فار اکنامک کارپوریشن اینڈ ډیولپمنټ نومې څېړنیزې ادارې ویلي دي چې په سکولونو کې د کمپیوټر مسلسل استعمالولو سره د خرابو نتیجو امکان زیات وي. په سکولونو کې د ټکنالوژۍ له وجې د دروغو لا محدوده هیلې جوړیږي. په تحقیق کې ویل شوي چې کوم زده کوونکي کمپیوټر او ټیبلیټس زیات استعمالوي هغوی د نورو پرتله په زده کړو کې کمزوري وي. په تحقیق کې ویل شوي چې په آسټرالیا، نیوزیلینډ او سویډن کې د انټرنیټ استعمال ډیر زیات دی، نو په هغه هیوادونو کې د زده کوونکو کارکردګي ډیره ښه نه ده. د دې پرتله په جاپان، جنوبي کوریا، شنګای او هانګ کانګ کې د انټرنیټ استعمال ډیر کم دی، نو د دغه هیوادونو کارکردګي ډیره زیاته ښه ده. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 650 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی ویزټ دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 70 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم مینینز دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې په لومړي نمبر فلم دی پرفیکټ گائی دی. په دویم نمبر فلم دی ویزټ او په دریم نمبر فلم وار روم دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د نوي اداکارانو سورج پنچولی او اتیا شیټی نوی فلم هیرو په لومړي نمبر دی. فلم هیرو د 50 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ویلکم بیک دی چې د 90 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم فینټم دی چې د 500 کروڑ روپو نه یې زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ نوی فلم دی ففت ویو لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د ریک یانسی په ناول چې همدغه عنوان لري باندې جوړ شوی دی. دا یو ساینس فکشن فلم دی. په فلم کې مشهور اکټری کولی ګراس موروس کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې په نړۍ سلور بدونه شوی چې له وجې ټوله نړۍ تباه شوی وي. په دې کې کیسی د خپل وړکی ورور د بچ کولو لپاره کوششونه کوي چې د پنځم خونړۍ او تباهون بریت نه وړاندې خوندې کړي. فلم دی ففت ویو با د 2014 کال د جنوري په میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي.
At 1:07 a.m. the Odyssey satellite received images of an unfamiliar object moving past Mars. It stopped 250 miles above the Earth and is now orbiting our planet.
We called them the others.
And what do they want?
Earth. That's the reason they're here, Cassie. They need the Earth.
First, they took our power, throwing the world into chaos. Then they took our cities, laying everything to waste. Next, they took our lives with an unstoppable airborne virus.
Worst of all, they took control.
The others are readying themselves for the fifth wave.
They have the ability to inhabit human hosts and control their actions. They look just like us.
The others see our hope as a weakness, but they're wrong.
This is our home. They will not possess it.
د هالیوډ مشهور اداکاری سندرا بولک نوی فلم اور برانډ از کرایسس لومړی ټریلر خپور شو دی. دا یو سیاسي مزاحیه فلم دی. د دې فلم نړیوالې په همدغه عنوان په 2015 کال کې یو دستاویزي فلم جوړ شو. په فلم کې ښودل شوی چې په امریکا کې زده کړې ترلاسه کوونکي د بولیویا سیاستوال ګونزیلا سانچاسس خپل هیواد کې صدارتي ټاکنو لپاره د امریکا یو مشاورتي کمپنی خدمات ترلاسه کړي. دغه کمپنی کارکوونکي د امریکا سیاسي کمپاینونو ستراتیژي په بولیا کې کاروي. فلم اور برانډ اس کرائسس بعد اکتوبر پر دشتہ منیٹا نمائش کا فارو لاندی کی گی.
She is the brightest and most innovative.
The best campaign strategist in the game.
Responsible for the greatest political upset in history.
You're a fighter, Jane. I'm giving you another shot at the title.
It's a presidential campaign in South America. Fragile democracy, economy in real trouble. Our candidate is considered arrogant and out of touch with people's lives.
How far are you behind?
28 points.
If you want to win, we're going to have to take risks. You're my tracker. Every event that Rivera attends, every speech, you tape it. If security beats you up, you are doing your job right. Get that beating on tape. Wake up. This is war. There's only one wrong in this. Only one, and that is losing.
You should feel something during the interview, like you have some tears. Could you just turn towards the camera?
Whoa, look at him.
This is it.
We're going to shoot the commercial, por favor.
Vamos. This animal would lead us to prosperity.
Oh.
No, Marco!
It's like he killed himself rather than be in one of our commercials.
د هندی سینما فلم ډایریکټر او دستاویزي فلم جوړونکي پان نایلن نوی فلم انګری انډین ګاډ از لومړی ټریلر خپور شو دی. په فلم کې د ژوند مختلفو څنګه سره تعلق لرونکو د وو خزو ژوند ښودل شوی. دوی د هند په ګوا ښار کې د خپل ملګري د واده لپاره راغون شوي وي. په دې پروګرام کې مو د هندي سینما مشهور اداکاري ایشور رائے بچن د نوي فلم جذبه لومړی ټریلر اوریدلی وو. په فلم کې مشهور اداکار عرفان خان هم کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر سنجی ګپتا جوړ کړی دی. په فلم کې ایشور رائے وکیل وی او لور یې اغوا کړل شي. په فلم کې عرفان خان پولیس والا وی او دواړه په شریکه د هغې ډلې په لټه کې وی چې د ایشور رائے لور یې اغوا کړی وی. په فلم کې جکی شروف او شبانه عظمی هم کار کړی دی. د فلم جذبه نوي سندره بندیا خبره شوې ده. راځي چې دا لګښان واورو.
بندیا تم موڑ کے نہ جا بندیا تم موڑ کے نہ جا بندیا دہلیز لانگ کے نہ جا نینا بیچارے رو رو کے مارے چھوڑ کے سہارے رک جا رے نہ جا رے رک جا رے نہ جا رے بندیا تو منہ موڑ کے نہ جا
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفه اورېدلی شي.
اوردونکو مشال رود غوږی اوس وخت شوی دی زمونږ د دویمې ونیزې خپرونې مدرسې په اوسنی عصر کې. د نن په خپرونه کې د اسلامي پوهنتون الازهر او په پاکستان کې چې کومې دینی مدرسې دي د دې یو موازنه وړاندې کړل شوې ده او د خپرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کړل.
مدرسې د مشال ریډیو په اونیزه خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په پاکستان کې څه هم په زرګونه مدرسې سته، خو زیاتره یې هغه پخوانی دودیزه درسي تګلاره او نصاب پر مخ وړي. په نړۍ کې د اوسني پرمختګ سره سم یو شمیر اسلامي هیوادونو د خپلو دیني زده کړو مراکز یا مدرسې هم له عصري اړتیاو سره عیار کړي او د نصاب تر څنګ د درس او تدریس په تګلاره کې هم بدلون راوستي. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه کې د مصر د دیني زده کړو نامتو او لرغونی اداره الازهر پوهنتون له پاکستاني مدرسو سره پرتله شوی دی. الازهر د مصر په سر شار قاهره کې یو جماعت او پوهنتون دی چې له تیرو څخه باندې یو زر کلونو راهیسې دین زده کړ کوي. په دې پوهنتون کې شاوخوا 15 لک زده کوونکي درس وایي چې د مصر په ګډون تر یو سل زیاتو هیوادونو سره اړه لري. په 2018 کال کې مې الازهر پوهنتون ته د سفر پر مهال پر شوونکو سربیره له یو شمیر پښتنو زده کوونکو سره هم خبرې وکړې ترڅو دوی د الازهر په اړه خپل نظر سره شریک کړي. د دې پوهنتون د هغه وخت مشر اسامه العبد په وینا دوی خپل زده کوونکو ته دا ډول نصاب او تګلاره وشي چې هغوی په غوره ډول بې له تعصبه له نورو فکرونو سره چلند وکړای سي او په بشپړ علم سنبال سي.
نحن نعلم ابنائنا كيف يتفاعلون مع الفكر الاخر.
موږ خپلو بچیو ته ښیو چې په څه ډول له نورو سره چلند وکړي او موږ د الله تعالی له کتاب څخه زده کړه ترلاسه کوو. موږ خپلو بچیو ته دا نصاب او تګلاره ورزده کوو او ورته ښیو چې په څه ډول له نورو فکرونو سره چلند وکړي او په څه ډول بې له تندروي او تعصب نه له نورو دینونو سره چلند وکړي. همداراز د الازهر شریف بنیادی رول دی که د مذهبي علومو زده کوونکي وي او که د عصري علومو زده کوونکي وي، ټول د الازهر پر فکر باندې فارغيږي کوم چې د اعتدال او منځروي فکر دی چې حقيقي اسلام تسلیم کړی دی او د الله تعالی د کتاب او د رسول الله له سنتونو څخه دی.
من کتاب الله ومن سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
په الازهر پوهنتون کې د افغانستان او پاکستان یو شمیر زده کوونکي هم په بیلابیلو څانګو کې درس وایي. دا چې الازهر ته ولې په دومره لوی شمیر کې زده کوونکي ورځي او د دې پوهنتون د شهرت لامل څه دی، د نجم الله برهاني په نامه یو زده کوونکي وایي چې د الازهر پوهنتون د زده کړې نظام دومره زیات شهرت موندلی چې نور اسلامي هیوادونه هم غواړي خپل یې کړي.
د الازهر پوهنتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی او د تاریخ په اوږدو کې دوی دغه خپل ځای ساتلی دی او اوس مهال هم په نړۍ کې دغه الازهر د زده کړې کوم نظام چې دی دا ډیر مشهور دی او ډیری دولتونه غواړي چې دغه نظام خپل دولتو ته راوګوت کړي. په ځانګړې توګه موږ افغانستان او پاکستان دې ته ډیر اړ یو چې د الازهر په شان باندې د منځروي او د متوسط او د اعتدال دغه مدرسه خپل هیوادو ته راوده کړو، ځکه چې الازهر کې نه یوازې دا چې د یو مذهب فقه یا دینی مضامین لوستل کیږي، دلته د ټولو مذاهبو مضامین په پراخه ټنډه باندې لوستل کیږي.
د بشیر احمد په نامه یو بل پښتون زده کوونکی وای چې الازر هڅه کوي چې د خپل زده کوونکو لالاري په هغو هیوادونو کې د منځلاري توب او زغم پیغام خور کړي چیرې چې تعصب او تنگ نظری ډېر ده.
الازر بنیادی پیغام داده چې هر مسلمان چې هغه یو اعتدالي فکر والی او چې دلته نه واپس لاړ شي نو هغه ته د پته شي را ازر سوای او انټرنیشنل میسج سره هغه داده چې را اعتدال سره تسامح سره کار والی او د ازنګ ملکونو کې کم تعصب ده دا کم شي لګ.
نو موري زیاتوي د نور هیوادونو په پرتله له پاکستان څخه د پونتون ته په کم شمیر کې زده کوونکي ورځي، ځکه چې په پاکستان کې یو شمیر ګوندونه نه غواړي چې ځوانان د منځلاري فکر خاوندان سي، بلکې دوی په ځوانانو کې سخت دریزي خوشوي.
زه خاص جماعت ته اشاره نشم کولای، خو اکثر جماعت سیاسي جماعت یا دینی جماعت دا غوډه تصور ده چې لزر ته شي الکان لاړ شي هغه اکثر خرابيږي، یا ډیر زیات اوپن مایندډ شي راشی نوی نوی فتوی اور گئی ہر شی کی دعوی شیر ادا جائز دے، حالانکہ پھر آغا حقیقت کی جائز ہی خدا گو نزدیر آغا خبر سے آغا دا آغا تشدد نہ لری شی کہنا نو آغا دعوی شیر ادا خزوں کا خلاف خبر گئی آغا ٹکراؤ چی تو وہی کہنا دا ثقافات ہو یا دا فہم ہو آغا ٹکراؤ چی دا غیب ہو جا خلق دا اوڑ چی حضرت کم لڑ شی.
په پاکستان کې په زرګونه دینی مدرسې دي چې د دینی مضامینو درس ورکوي، خو ځینې کسان وایي چې له دې مدرسو څخه فارغ شوي کسان په عصري علومو نه خبر وي چې له دې کبله په ټولنه کې د سخت دریزي لامل ګرځي. په پاکستان کې د رواني سخت دریزي یو شمیر لاملونه کې داسي، خو نجم الله برهاني وایي په دې سیمه کې د مدرسو نظام د سخت دریزي یو مهم لامل دی.
زما پر فکر باندې د سخت دریزي دغلته رامنځ کېدلې یوازې د مدرسو نظام دی، هغه ته زمونږ د مدرسو نظام یوازې په یو مذهب باندې ولاړ دی او د بل مذهب قبلېدل بالکل زمونږ پر رواج کې نشته دی، خاص کر د مدرسو په دود کې یا د زمونږ د علماو په نظر باندې د قبلولو وړ نه دی. حال تک چته چا د کومبل مذهب خبر او کړنو پاغه باندې سمدلاسه تور لګی دی چې دغه د کوم هیواد نه پیسې خلی او غواړي چې د اسلام دین بدنام کیا دے، اسلام دین کمزور اکڑی. نو دغه یوازینه مشکل دے چې زمونږ د مدرسو نظام ډیر کمزور دی او یوازې په یو نظر ولال دی.
د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټه کې دارالعلوم حقانیه یو له هغو مدرسو څخه ده چې ډیری کسان د سخت دریزي خورولو تور پر لګوي. په دې مدرسه کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان قاضي فضل الرحمن چې په الازهر پوهنتون کې د شریعت او قانون په څانګه کې لوړې زده کړې ترلاسه کوي وایي چې په حقانیه کې لوستونکی یو متوسط ذهن لري، خو په الازهر کې هماغه لوستونکی د یو پراخ ذهن خاوند سي.
الازهر یونیورسيټي کې چې کم سبقونه او کم تعلیمي کم دارومدار دي، نو د اغې نزدک متاثر شوم چې دلته کې خو یو د انسان لکه په اغه ځای کې د انسان ذهن یو متوسط ذهن وي، دلته کې یو وسیع ذهن دی، هر چا سره ناسته پاسته د هر چا معاملات معاشرات څومره خبرې اترې چې دا غي تا ته طریقه خیال لزر یونیورسيټي والا. په لزر یونیورسيټي کې لکه مختلف لکه ډېرې فائدې دي، یو خدا چې دا په ټوله دنیا کې یو غټ نوم لري، اسلامي یو غټ یونیورسيټي ده، د دې وجنه مونږ زړه کې دا راغ چې را په لزر یونیورسيټي کې مونږ سبق وایو او مونږ دا سبق یوازې خپل ځان لپاره نه، د ټولې دنیا د خلکو د پاره او خاص کر د پاکستان د خلکو د پاره چې اغه ته د جدید مسایلو ضرورت دی، لکه مثلا اسلامي بینکاری شو یا د سود داسې مسایل دي یا نور داسې مسایل جدید مسایل راوتی دي چې د اغه حل نو اغه د الازهر یونیورسيټي والا خپل فقه الاسلامي چې کوم قانون مونږ چې کوم دی کې کم داخله غستره، نو په اغه کې دا کتابونه او دا مسایل اغه مونږ ته پڑھاوي او په اغه باندې مونږ پوره پوره تحقیق کوو. د الازهر یونیورسيټي او د د ډاکټرانو چې کم سوچ دی هغه عالمی سوچ دی، عالمی سوچ دا دی چې کم په عالم کې کم مسائل کم دغه راغلي دي، کم تغیر او تبدل راغلي دي، د دې مسلو حل به څنګه راوځي.
په پاکستان کې د مدرسو پر نظام ډېرې کسانې وکی کوي او دلیل ورکوي چې هر زده کوونکی باید پر دیني زده کړو سربېره عصري زده کړې هم ترلاسه کړي. د الازهر پوهنتون یو زده کوونکی قاری صدیق الله وایي چې په مدرسو کې باید یوازې پخوانی کتابونه ونه لوستل سي، بلکې د نوي دور علمي کتابونه هم معرفي کړل سي چې دا ډول زده کوونکي د نړۍ په سیاست، ثقافت او معاملو هم خبر وي.
په افغانستان او پاکستان کې دا نظام دی چې صرف په معلومات کې پروت هغه تراسي کتابونه وي، نور نه د سیاست نه خبر دي، نه د ثقافت نه خبر دي، نه د معاملې نه خبر دي، صرف هغه احادیث او دا خو ښکاره خبره ده چې موږ په دین کې څلور اساسي شیان لرو چې اول قران دی، بیا ورپسې سنت دی، بیا ورپسې د اجماع ده، او بیا ورپسې قیاس دی. همدا الحاضر قیاس ورپسې نور وروسته راځو چې تقریبا موږ چې دی لس امور لرو، شرعي امور لرو چې دا بیا ډېره غټه موضوع ده طولانی کنه. هغه چې په همدغه شان من روان دي په دغه مسلک باندې، خو د دې څنګه موږ دا غواړو چې سړی باید موږ غواړو چې سړی د پنتون فارغي باید هغه مثقف وسی مون وړ چې اوسه پنتون فارغي هغه باید په خپل مجال کې مثلا کملای د مجال په څنګه کې هغه به سیاسي موسی د سینه چې واځي عمل او خلاص سیاست خبر نه ثقافت نه خبر نه د دون نړیوالو خلکو سره د تعامل نه خبر نه هغه خلک په دیپ ناحیه کې دي په دې طرف کې دي هغه د دې سره ډیر زیات فرق دی مصر د پنتون سره ډیر زیات فرق نه هغه عوامل خو ډیر زیات چې مثلا د بخاری دولتونو په لمسون باندې مرا پاسيږي او مثلا د پیسو په مقابل کې د مادیات په مقابل کې را پاسيږي او یو ځای کې تخریب کوي او تشدد کوي په اسلام کې کنه
نجم الله برهانی هم ورته نظر لري وای چې مدرسې باید د الله زر غوندې پرمختللې سي او اثر یې زده کړې هم پکې پیل سي
حال امداد چې باید دغه مدرسې چې دي پرمختللې شي دي کې یوازې د یو مذهب رایه باید قائم نه وي دغه ته باید د ټولو مذاهبو رایه ته احترام ورکړل شي او همدارز دغه مدرسو د نظام کې باید د عصري علومو زده کړې هم باید را شامل شي او همدارز د ازهر یا د نورو اسلامي پونتونو سره باید دغه مدرسې په کانټاکټ یا په اړیکه ټینګې کړي ترڅو دوی دغه معلومات خبری یا تجربه دي دا سره شریک کړي اوس په پاکستان کې مثلا د اسلام آباد نړیوال پونتون دغه یو اسلامي پونتون دی خو چې کله دغه ځنه کوم محصل فارغيږي دغه محصل رویه ته تاسو ګوري او دغه محصل هغه مجتمع ته د خدمت کچه ته وګوري چې هغه کومه اندازه باندې خپل مجتمع ته یا خپل ټولنه ته خدمت کولای شي او دغه یو طالب چې کوم په مدرسه کې راویږي هغه ته وګوري چې هغه څه کولای شي هغه یوازې خپل جماعت کې کېدې شي مدرسې طالب یوازې په جماعت کې کېدې شي امام پاتې شي د ټولنې کومبل خدمت نشي کېدې خو د اسلام آباد نړیوال اسلامي پونتون محصل بیا کولای شي چې په وزارتونو په نورو لوړو رتبو باندې خپل ټولنې ته په هم په دینی او هم په دنیوي دواړو څانګو کې برخو کې کار وکړي نو دغه یو لاستراوړنه چې دغه نوي سیستم د اسلامي مدرسو چې د خپل ټولنې ته وړاندې کولای شي
دا پر مخلول دین زده کړو لوستونکي په دې نظر دي چې اسلام په خپل فطرت کې اعتدال او منځلاریتوب لري او له سخت دریزي او تعصب څخه لري دي د دوی په اند په سخت دریزه ټولنو کې معتدل اسلام هغه وخت په غوړه توګه واده کولای سي چې کله په مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای ورکل سي چې دا ډول زده کوونکي پر دین سربېره په نړیوال سیاست او ثقافت پوه سي او له نړیوالې ټولنې سره په غوړه توګه معاملات وکړي سي مدرسې پوسنی اثر کې روان خبرونه هم دومره پراتون کې ونی کې په پاکستانی مدرسو کې د اصلاحات په اړه بحث واوري تر بیا موږ احمد شاه زمي پولیس څښتن سپارم خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ